سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست د روک راست یا سپین خبرې د خبرونه ډیر درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم زنا شواشنه او حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی درنو اوریدونکو د نن ماخم په باس کې نن سیشن به د اپریل په 19 د واګي په دیر شمه د کابل په خار کې د عبدالرحیم شهید لیسې په ځکهونکو باندې لکتر لګا دری چاودنی شوی د طالبانو د حکومت د کابل پولیس وایان خالد زادران له قوله چې په دغه بیلابیلو چاودنو کې د لومړنۍ معلوماتو له مخې شپږ تنه هیوادوال وژل شوي او څه باندې یو لسنه نور ژوبل شوي دي ویل کېږي چې د سنو وضعیت ښه نه دی اکثریت قربانیان زده کوونکي دي
ای انفجارها واکنش های جهانی را در پی داشته هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در یک توییت حملات امروزی را محکوم کردم. همچنان دیبرا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد بر افغانستان گفته آنانی که مسئول جنایت هدف قرار دادن مکاتب و کودکان هستند باید به عدالت کشانده شوند. همچنان رامز الکبروف معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری نهاد بر افغانستان این حملات با شدیدترین الفاظ محکوم و تقبیح کرده.
بله درنو اوریدونکو د بس موضوع هم داده چې دغه پیخو دغه چاودنو او دغه کارونو یا چې هیوادوالو ته تهدیدونه پیخی د دوی تر شا د چا لاس دی ولې دغه چاودنې کېږي ولې د کابل امنیت په دې وروستیو کې دا ډول دی البته د افغانستان د نورو سیمو نه د تهدیدونو او د نامنیو خبرونه راځي خو د وروستیو چاودنو په هکله د خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث کوو چې پرله پسې چاودنو خصوصا د مکتب په زده کوونکو دا څه معنا د دې تر شا د چا لاس دی ولې دغه چاودنې کېږي خصوصا په شیعهګانو باندې نو په همدې اړه به د خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث کوو خو آصفی صاحب که خوښه مې ساسو د اوریدونکو خوښۍ د میلمنو د معرفت او د بحث د پیل نه مخکې به د سیمې او نړۍ خبرونه
بله اول خبر را مشتیم بعد میهمانای محترم معرفی کرده و برنامه خود را دنبال میکنیم
السلام علیکم در نوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم د کابل د ښار په لویدیز کې درې چاودنې شوې دي د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د کابل د ښار د 13 امنیتي حوزې د عبدالرحیم شهید په نوم دولتي لیسې مخې ته په داسې حال کې چاودنې وشوې چې د زده کوونکو د رخصتۍ وخت و د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ویلي دي چې د لومړنۍ معلوماتو په اساس په دغو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي یو لس نور زخمي شوي دي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت ویان حجیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نننیو چاودنو 15 تنه مړي او 20 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي تر دې مهاله د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منله د دې نه مخکې د اپریل په شپږمه د پولخشتي په جماعت کې په مسکوونکو د لاسي بم په برید کې یو لس کس ټپي شوی وو او څو ورځې مخکې د کابل د ښار د اثارو د تبادلې په مرکز کې د لاسي بم د غورځولو له امله یو تن وژل شوی او 950 کس نور ټپي شوی وو د میدان وردګو د ولایت اطلاعات او کلتور رئیس خاغلی رائد نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې بیګا یو کس د میدان وردګو د جلریز د ولسوالۍ د ټکانی په سیمه کې خپل خور وژلې ده امنیتي قوا سیمه ته رسیدلې خو مجرم تښتیدل دي د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه طالبان وایي د هغې ادعا څېړنه کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان د خاورې نه په ازبکستان راکټي بریدونه کړي دي که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول امنیتي فعالیت نه دی شوی مګر طالبانو د دې ادعاګانو څېړنه شروع کړې ده چې ویل کېږي داعش د افغانستان د ازبکستان د ترمز په ښار د توغندیو بریدونه کړي دي خو کچیرې په ازبکستان باندې د افغانستان د خاورې نه د داعش برید ثابت شي دا به اول ځل وي چې دغه ډله د افغانستان د خاورې نه په بل هیواد برید کوي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ازادي رادیو ته ویلي دي چې د هپروم د شرکت نمائندګانو د دوی د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر سره کتلي. طالبانو د دې شرکت د اساسو چې د جرمني، روسیې او چین پانګوال دي هرکلی کړی دی. دغه پانګوالو د سوداګرۍ د وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چمتو دي چې د خزلو د پروسس، کیمیاوي سرې، تیلو، ګازو او د برېښنا د تولید په برخه کې پانګه واچوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دې شرکت سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف و د دیش کسیز کابینې ملک ته د وفاداری سوګند وکړ. د کابینې د غړو د سوګند دغه مراسم نن د اپریل په 19 تر سره شو. په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړي دي چې د یوې سریلانکایي کارخانې مدیر د کفر په تور په ډلیزه توګه وژلی و. د ګوجرانوالا ښار د محکمې قاضي د دې پریکړې جزئیات موظف سرانوال ندیم ته ورکړي دي. په دې پیښه کې دخیلو 900 کسانو ته د ابدي حبس او 2 اویا کسانو ته د 2 کاله بند سزا اورول شوې ده. د سریلانکا د نساجۍ د فابریکې په مدیر پریانتا کومارا په 3 دسمبر کې په سیالکوټ کې برید شوی و. قریب 100 کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواژه او بیا یې د هغه جسد ته اور واچاو. د ایران د بارنیو چارو وزیر امیر عبدالرحیم د طالبانو غوښتنه دي چې خپل پولي کنټرول کی او پرینګ دي چې خلک په غیر قانوني ډول د دوی خاورې ته ورواوي. په ایران کې د افغان مهاجرو د شکنجه او زورونی او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بارنیو چارو وزیر امیر عبدالرحیم د طالبانو د بارنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په غونډه کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی او د امیر خان متقی نه غوښتنه دي چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو نمائندګیو امنیت خوندي کی او پرینګ دي چې څوک په غیر قانوني توګه ایران ته ورواوي. خاغلی امیر خان متقی ویلی دی چې زر به یو هیئت ایران ته ولاړ شي چې د مهاجرو او بندیانو په مسلو وغږیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د اوکراین پوځ وایي چې روسي قواوو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړی کرخو کې سخت جنگونه پیل کړي دي. اوکراینی مطبوعاتو نن خبر ورکړی دی چې د دونیس نسیمې په مارینکا، فلویانس او د کراماتورسک په خارونو کې د جګړې په اولو خرخو کې سخت راکټي بریدونه شوي دي. جمهور رئیس زلنسکي پرون په ویډیویي پیغام کې وویل چې روسیې په دنباس کې جګړه پیل کړې ده. خاغلی زلنسکي هوډ څرګند کړ چې پوځ به د هیواد دفاع وکړي او د اوکراین د وسلوالو قواوو لوی درستیز ویل دي چې دا د جګړې دویم پړاو دی. او ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی دی چې د اوکراین کړکیچ لا تر اوسه پورې د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغیزمنې کړې. اوکراین باندې د روسیې د یرغل د پیل راهیسې دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې ګواکې مرستندوی ملکونه به د اوکراین د کړکیچ له امله د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره د همکاریو نه مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفت ډاډ ورکړ چې تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریې او ځینو نورو هیوادونو بحرانونو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوې او موږ لا هم د ځینو بسپنه ورکوونکو هیوادونو د ډیرو همکاریو تمه لرو. مرستندوی ملکونه چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ د نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی، خو اندېښنه شته چې ښایي همدغه سیوالت راشي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
درانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه درکو راسیا سپین خبرې د خبرونه اوریدونکو یاست. قدرمن ملوانه را سره په خبرونه کې چې په یاد موضوع چې مخکې تاسو سره شریک شو د باسته لپاره د ټلیفون په لیک دی نجیب ننګیال د امنیتی چارو شنونکې او آگا همدارنګه بل مد مسوک دی
جناب آقای صلاح الدین حمیدی تحلیلگر مسائل امنیتی هستند. امیدوارم که دو مهمان روی خط باشن. آقای حمیدی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
سلام آقای آصفی و شنوندگان محترم، احترام و تقدیم می‌کنم.
تشکر. آقای ننگیال سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را داره؟
دیره مننه. سلام تاسته و دی اخبرونی یوریدون کتا
دوارد رنو ملمنوت در خراخلاس پترس که پختنه بده ننگیال سب نمترکم. ننگیال سب چه فکر که چه در کابل در بریدون چه اولی کلی؟
زه فکر کوم لومړی خو ډیر متاثر شوم دی په افغانستان کې د مرګونو د قتلونو لړۍ لا هم روانه ده. هره ورځ هیوادوال وژل کېږي، د تعصب ځای دی. فکر کوم د طالبانو حکومت د افغانستان ته د امنیت راوړلو کې ناکامه شوی دی. هغه ډله چې شل کاله یې په افغانستان کې څه کرلي دي او کوم نوه جګړه چې دوی وکړه، د ځانمرګو تاکتیکونه یې وکارول او په افغانستان کې په عامه ځایونو باندې بریدونه او هغه شیان، هماغه تاکتیکونه اوس په افغانستان کې نورې ډلې هم کاروي. طالبان یعنی د هغه څه ښکار دي، د دوی حکومت فعلا هغه څه چې دوی خپله کړلي دي په افغانستان کې، هغه ډول جګړه چې دوی پیل کړې وه د هماغه جګړې سره اوس دوی لاسو ګریوان دي. نورې ډلې راغلي د طالبانو حکومت مشروع نه بولي او اسلامی دولت نه بولي او فکر کوي چې د طالبانو حکومت په خلاف جګړه روا ده. دوی د امریکا سره تړون کړی، د سولې تړون یې کړی او هغه خلک چې امریکا سره سوله لري نو د هغوی په خلاف بنان باید جګړه وشي. نورې دغسې ډلې شته چې هغه د طالبانو ډله اسلامي نه بولي او د دوی حکومت مشروع حکومت نه بولي. زما په فکر په غالب ګمان دغه بریدې ممکن د داعش ډلې کړی وي او داعش په افغانستان کې پخوا هم دغسې اهداف لرلی دي، خاص کر د افغانستان په هزاره وروڼو باندې او په دغسې عامه ځایونو باندې د زده کړو تعلیمي مرکزونو باندې. خو د داعش تهدید په افغانستان کې ښکاره دی، قوي تهدید دی او د هماغه تاکتیکونو نه کار اخلي چې کومو تاکتیکونو نه طالبانو په تیرو شلو کالو کې کار اخیستی وو او د افغانستان د حکومت په خلاف یې جګړه کړې وه. نو فکر کوم افراطیت داسې او څه دي چې دا هر وخت په نوي شکل په نوي بڼه باندې راښکاره کېږي او تر پخواني په ډېر شدید حالت کې په بد حالت کې وي. د داعش ډله تر طالبانو ډېره افراطي ده او دوی به تر هغه ډېر قتل عام کوي چې طالبانو کړی دی. پاتې شو د طالبانو سره د افغانستان د خلکو ملاتړ نشته، د خلکو د نارضایتۍ کچه ډېره زیاته ده. بېخي ډېر خلک د طالبانو نه خفه دي، د طالبانو سره څوک همکاري نه کوي او که دغسې روان وي د طالبانو د حکومت هم دغسې روان وي، د طالبانو برخورد د خلکو سره
راځو. نور پوښتنو ته ننګیال صاحب مننه.
تشکر جناب آقای ننګیال. آقای حمیدی، در حالی که فقط هشت ماه، حدود هشت ماه تسلط طالبان میگذره، شما را از حملات در نقاط مختلف افغانستان بغیر از کابل هم صورت گرفتن، به نظر شما این حملات از طرف کسایی هستند که اونا اهداف خود همچنان دنبال میکنن و یا ای که از اینمی شرایط هرج و مرج استفاده کرده گروه های مختلف میخواین دهشت افغانی را در افغانستان ایجاد بکنن، کسایی که عموما رقم که پیشتر آقای ننگیال فرمودن برای در مخالفت با طالبان؟ بفرمایید آقای حمیدی.
تمام صحبت های ننگیال صاحب، یک چیز را افزود میکنم که متاسفانه افغان ها در 40 سال همچو حوادث شاهدشان هستند. ما تعدادی از گروپ های استخباراتی منطقه فعال هستند، از قبل هم فعال بودند و یا از گروپ های تروریستی و افراطی افغان همیشه به نفع خود اهداف خود را شناسایی کرده و همچو عملات سازماندهی میکنه. یک. دوم، شما و شنوندگان ما ممکن بیاد داشته باشند که در حکومت های قبلی حتی یک سال دو سال هیچ واقعی رخ نمیداد. این ظروف طالبان را نشان میده که در شش هفت ماه اولشان همچو واقعات آغاز شده و ما فکر میکنم که این عملات در بهار دیگام گسترش بیابه و افزود پیدا کنه و در سراسر افغانستان این بله. عملی
بله. به نظر شما آقای امیدی این تنها یک شاخه خاص است، مثلا مثل شاخه خراسان که در گذشته هم شاخه خراسان گروه داعش که در گذشته هم حملات را انجام داده بود، یا فکر میکنین گروه های تروریستی متشدد و پراگنده هستند؟
طوری که اکثریت افغان ها میدانند که در افغانستان نه تنها یک گروه مشخص فعالیت دارند، بلکه 22 گروه مختلف مذهبی و خارجی فعال هستند. هر کدامشان در هر اهداف مشخص که مورد استعمال قرار بگیرند از پیششان استفاده صورت میگیره و یک گروه مشخص نیست. قبلا هم گروه های استخباراتی پلان ها را طرح میکردن یا به نام طالب و یا به نام داعش وارا به اصطلاح به مردم نمایان میکرد، ولی اهداف استخباراتی است. کشورهای منطقه در مورد افغانستان یک استراتژی مشخص داره. هر کسی که به قدرت به کرسی حکومت افغانستان بشینن همچو حوادث حتما متقابل میشن و ما دیدیم که در 40 سال هر نظامی که آمده کشورهای منطقه، استخبارات منطقه اهداف خود را عملی کردن.
تشکر امیدی سب. ننگیال سب زم تقریبا دست ورس تا پخته نلرم. خب بلا برنم بخواه بده جمهوریت به نظام که مدویل که دل چه موجوده نظام یعنی تیر نظام ده تقریبا ده شلونه دیرو تروریستی گروپونو سره پا مبارزه اختره و ده اغیی پا زد جنگیگی جاقی که طالبان هم شاملو اوست. طالبان هم غیر ده داعش نه چه دوی علنی و سره مخ دی تهدید سره مخ دی، فکر که وی چه دوی هم ده شلو نورو گروپونو سره مخ دی، البته تروریستی گروپونو سره
ګورې د سیو چې هغه وخت هم موږ ویل چې طالبان د سیو تر هغه ډله ده چې د ټول نور تر هغه ډله د پاره یو چتر رامېسته کړي، یعنی د دې په غیږه کې د دې په وجود کې او د دې په موجودیت کې نور تر هغه ډله چې دی هغه رشد کوي هغه کار کوي. خو طالبانو دغه چتر طالب رامېسته کړي دی، او کله چې طالبان موجود وي دا تر هغه ډله به هم خپل فعالیت کوي، او که طالبان د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي او د سولې د لارې نه د قوت رامنځته شي نور تر هغه ډلو فعالیت بندېدلی.
نو ننګیال صاحب که د طالبانو د چتر لاندې دغه نور تروریستي ګروپونه راټول شوي او دوی مشي کې خوس طالبان خپله واکمن دي، آیا خپل واکمنۍ ته یا افغانستان لپاره تهدید پیښي یا وسه یې نه رسیږي که څنګه؟
بله کله چې هغه ډلې چې د دوی سره اختلاف لري، ممکن عقیدوي اختلاف ولري، ممکن د دوی سره نور اختلافات ولري، ممکن د هغوی تمویلونکي نور وي، د هغوی اهداف نور وي. مثلا د داعش ډله ده، د القاعده ده، لشکر جنګوي وه، مثلا په افغانستان کې حتی د سپاهي صحابه په شمول باندې، د پاکستان د حزب المجاهدین په شمول باندې نورې داسې ډلې وي چې هغه په افغانستان کې فعالیت درلود او د طالبانو ورته دغه فضا آماده کړې وه. هغوی دغومره موده کې په شلو کالو په موده کې اوس ریښې کړې دي، هغوی شناخت پیدا کړی، د طالبانو په منځ کې پیدا کړی، د طالبانو په منځ کې خلک همکاري ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، پیسې ورکوي، او د افغانستان ساحې خلک ورته معلوم دي. په افغانستان کې دوی کولی شي چې په اسانۍ سره خپل اهداف ترلاسه کړي. نو په دغسې یو حالت کې فکر کوم دا به د طالبانو دپاره اوس مشکله اوسېږي چې دوی د دغه تهدیداتو سره چې لاس و ګریوان دي دوی د په اسانۍ
ننګیال صاحب د طالب او باخي خبرم په ګل بدله، د طالبانو په موجودیت کې دغه تروریستي نور ډلې کوم اهداف خپل ترلاسه کولی شي؟ څه غواړي؟
یو خود جهادي تنده ده، د ځینو مذهبي ډلو دوامداره جهادي تنده د افراطیانو چې دي هغه نه خړوبېږي، هغه دوامداره وي، جهاد به تر قیامته جاري وي. دا د دوی خبره ده او دوی به دا څه کوي، یعنی دا که هر رقم حالات وي تر قیامته به دوی دغه افراطي برخورد ته او قتل عام ته خلکو وژلو ته ادامه ورکوي او په دې باندې افتخار کوي، دی د ژوند هدف ګرځېدلی وي. یوه خو دغه افراطي و عقیدوي موضوع ده، او بله موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت هغوی مشروع نظام نه بولي، ځکه طالبان دسی او سوک بولی چې دا غوی اهداف پرامرزی نه دی دوی افغانستان کې اسلام غواړي په ټوله نړۍ کې نه غواړي دوی سره نور افراطیان دي چې هغه د دغه فکر او دغه خبرې مخالف دي هغه وایي چې اسلامي نظام باید په ټوله نړۍ کې راځي او سوله باید لا چا سره ونه شي چې طالبان ورسره وکړه مثلا د متحده ایالات سره ولې سوله وشوه که د متحده ایالات سره سوله کیږي نو بیا د متحده د امریکا پلوی بلل کیږي د امریکا مزدور او غلامي بولي نو په دغسې حالت کې هغوی ځان دپاره روایت بولي چې د طالبانو په خلاف باید جګړه وشي ځکه طالبانو له غرب سره سوله کړي نو هغوی کافي دلایل لري په خپلې روایت کې د خپل نریټیو د قوي کولو دپاره چې طالبان ورسره لاس و ګریوان دي او دا د سولې د نشتون له امله د سولې د پروسې د نشتون له امله چې طالبانو ګډه وډه کړه او په افغانستان کې مشروع نظام تر پښو وغورځوه او دوی په یوازې ځان حکومت رامنځته کړ د افغانستان خلک نه دي ورسره ولاړ د افغانستان بنسټونه ونړېدل دوی نه شي کولی زه باور لرم د دغسې تعدیداتو سره مقابله د طالبانو د توان نه پورته خبره ده
بله تشکر آقای ننگیال جناب آقای حمیدی در حالی که زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان مستقر بودند گروه های طالبان با گروه های دیگر یک جایی که همسو بودند حملات را انجام میدادند در برابر حکومت وقت کابل در حال حاضر که نیروهای خارجی هم در افغانستان نیستند و این حملات همچنان ادامه دارند موضع طالبان چه است؟ چگونه در حالی که تعهد کردن که از افغانستان هیچ حمله بالای از صورت نمیگیره و اونا تمام روابط خود با نیروهای تروریستی قطع میکنن در حال حاضر موقعیت یا موضع گیری طالبان چگونه است در برابر این گونه حملات و این نوع گروه های تروریستی؟
جناب آصفی صاحب محترم به عقیده ما و تجاربی که در 20 سال ما چشم دیده ماست گروه طالبان یک وسیله بود گروه طالبان و دیگر گروه هایی که به تعدادشان همیشه ذکر میشه 22 گروه هستند اکثریت یا زیاد اهداف مذهبی دارند ولی پلان هایی که در لابلای از گروه های استخباراتی منطقه فعال است اهداف از آن مشخص معلوم است مثلا کشورهای منطقه استخباراتش میخواهد در افغانستان تشنج باشه انفجار امروزی کابل هم یکی از زمینه سازی برای تشنج در منطقه بناهن طالبا گروپ های پارتیزانی داشتن در مقابل جمهوریت از هر نوع جنگ استفاده میکنن ولی به عقیده ما نظم آوردن امنیت آوردن یک کار بسیار مشکل است در کشور و من فکر میکنم که در این بهار که امیال آغاز شده گروپ های دیگه به نام های مختلف بخیزن بپا شون و در مقابل حکومت صفگیری کنن و ما شاهدش خواد بودیم بناهن طالبات دو مشکل داره یکی که با می گروپ های تروریستی و مذهبی علایق گسترده دارن دوم طالبان به شکل عمومی ممکن استراتژی مشخص داشته باشن ولی به شکل انفرادی گروپ های از یا با گروپ های دیگه وصل هستن ارتباط دارن برشان زمینه سازی میشن برعقیده ما ممکن بعد از یک چند وقت اینمی تشنجات به کشورهای همسایه انتقال بیابن به شمال کشور حتی به جنوب کشور ما نمونه شب بر جنوب دیدیم پاکستان بعد چندین سال هفته قبل بالای خوست حمله کرد بالای کنر حمله کرد مجبور شد و احساس کردن که طالب ها با گروپ های افراطی دیگه روابط بسیار خوب و وسیع دارند و ممکن است در شمال کشور به ساعت ازبکستان و تاجکستان هم همچو وضعیت به وقوع بپیونده و حمله بالای برادرای اهل تشیع ما ممکن به منظور ایجاد تشنج بر داخل کشور است.
بله تشکر خواهیم میدیم.
نه ننگیال صاحب یو لنډ جواب کوم مهرباني وکړئ ولې شیعگان ټارګټ کیږي دا یوازې د امیدی صاحب خبره چې داخلي تشنج ته لمنه وهل دي کده د تر شانور سیاسي اهداف دي
لوی وجه دا ده شاید په افغانستان کې د شیعه سنی فسادات او تفارقه تلمن وهل دا د افغانستان د ځینو دښمنانو په ګټه دي دوی په افغانستان کې غواړي چې بیا کورنۍ جګړې ته او یا نورو فسادونو ته لمن ووهي، نو باید همدغسې ورګونه وکړي تر څو زموږ هزاره ورونو ته په افغانستان کې داسې حس ورکړي چې ګویا دوی د قتل عام سره مخامخ دي. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په هیڅ چاره هم نه ده شوی، په افغانستان کې د افغانستان په هیڅ سیمه باندې په هیڅ قوم باندې هم نه ده شوی، په ټولو باندې بریدونه شوي. خو زموږ هزاره ورونه بیا خاص کر د دوی تعلیمي مرکزونه د دې څخه دوی ویره لري، دوی د په مجموع کې د رڼا څخه د دانش څخه ویره لري او دوی هدف ګرځوي تعلیمي مرکزونه تر څو هلته روښانه خلک ونروزل شي. افراطي ډلې د دوی لوی تشویش د تعلیم څخه دی، د ښځو د تعلیم څخه، د نارینه د تعلیم څخه، له رڼا سره دوی مشکل دی. ځکه کومه کورنۍ کې چې باسواده مېرمن وي، کوم ځای کې چې تعلیمي مرکز فعال وي، کوم ځای کې چې زده کړې کېږي، هلته افراطیت وده نه شي کولی. هلته بیا د دوی هغه خراب او هغه چې دي ارادي چې دي هغه دوی نشي عملي کولی. نو بنا نو عموما دغسې تعلیمي مراکز دوی په نښه کوي او دا پخوا هم دوی دا کار کړی. د افغانستان خلک باید د دې په خلاف باندې ودرېږي، راپورته سي د خپلو تعلیمي مراکزو د دفاع دپاره، د خپلو سرو د ښوونځیو د پرانیستلو دپاره. دا دغه وضعیت چې دی دا د منلو نه دی، دا د لسیزو نه را روان دی او د طالبانو څخه دا هیله درلودل چې ګویا دوی به افغانستان ته کوم ارمغان را وړي، دوی به د افغانانو ساتنه وکړی شي، د ژوند کې به کوم تغیر راولي. دا به ډېره ناسمه توقع وي د طالبانو د داسې یو رژیم څخه چې هغوی شل کاله خپل همدغه کارونه کړي دي، افغانان همدغسې په وینو لمبولي دي. همدغه بریدونه چې تاسو ګورئ، تر دې شدید بریدونه دوی د افغانستان په ښوونځیو، د افغانستان په روغتونونو باندې، د افغانستان په خلکو باندې کړي دي او تاریخ د دې شاهد دی. یعنی طالبان نشي کولی د افغانستان د خلکو اوښکې پاکې کړي، ځکه دوی اوښکې به یې ولي د افغانستان د خلکو.
بله، ننګیال صاحب، یوه بله موضوع چې طالبانو دا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د خاورې نه به د سیمې هېوادونو یا نورو هېوادونو ته د نړۍ د نورو هېوادونو دپاره کوم تهدید متوجه نه. اوس چې په دې وروستیو کې ازبکستان دا ادعا کړې ده چې ګویا د افغانستان د خاورې نه د دوی په خاوره توغندي توغول شوي دي، سره د دې چې د طالبانو د حکومت وایان ذبی الله مجاهد ویلي چې په دې برخه کې به دوی څېړنې کوي او رد کړې ده، او ویلي دي چې بیخي داعش په افغانستان کې په نشت یا په نیست کې حساب دی، په نشت کې حساب شوی دی. په هر صورت کې چیرته دغه ادعا ثبوت شي چې د افغانستان خاورې نه نورو هېوادونو ته، ګاونډیو هېوادونو ته تهدید متوجه دی، دا د افغانستان لپاره د څه ډول وضعیت یوه پیلامه ګڼل کېدی شي؟
زه فکر کوم داعش واضح خبره ده، هغوی فرامرزي او د افغانستان له پولو نه پراته نوره واقعي هغه لري، اهداف لري. او داعش خو یو نړیواله ترګره ډله ده چې هغوی غواړي خلافت قائم کړي په ټوله دنیا کې او هغه اهداف لاسته راوړي. منځنۍ اسیا ته طبیعي خبره ده، دا تهدید دی افغانستان ته دی، پاکستان ته دی، د داعش افکار، د داعش اپروچ دی، هغه تهدید دی. افغانستان داسې یو ځای دی چې هلته یو قوي حکومت پیرن شتون نه لري، او هلته داسې یو حکومت حاکم دی چې هغه د افراطیت سره یو نوه همکاري کوي او خپله یو افراطي رژیم دی. د طالبانو په منځ کې داسې خلک دي، د طالبانو په امنیتي بنسټونو کې، د طالبانو په رهبرۍ کې، چې هغه اخیستل کېدلی شي، په اسانۍ سره اخیستل کېدلی شي. هغوی کرایي جنګونه کړي دي شل کاله، او د کرایي جګړه ماران چې دي هغه په پیسو باندې په اسانۍ استخدام کېدلی شي، هغه داعش هم استخدامولی شي، بل څوک هم استخدامولی شي، او د رژیم له منځه، د طالبانو د حکومت له منځه له دوی سره همکاري کېږي. هغه وخت چې مونږ په حکومت کې وو، هغه وخت چې د کورنیو چارو وزارت کې مونږ کار کوو، زه شخصا د دې شاهد یم. په افغانستان کې ډېر داسې بریدونه داعش او حقاني شبکې په ګډه سره کړي وو، او د دوی اکثره خلک چې ونیول شول، یعنی پلانونه یې په ګډه سره جوړول. نو هماغه حقاني شبکه اوس په واک کې ده، هغه د افغانستان حکومت په لاس کې لري. کله چې حقاني شبکې پرون د داعش سره همکاري کوله، نو دا امکان لري چې د نن د حقاني شبکې ځینې غړي د داعش سره همکار اوسېږي، په افغانستان کې د دوی بریدونه کوي او په افغانستان کې د هغوی ته لاره هواروي. دا امکان لري، خبره نه ده.
تشکر آقای ننګیال. از هر دو مهمان محترم، جناب آقای حمیدی و آقای ننگیال، خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشن برای چند دقیقه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنویم و بعد از او بس خود دوباره دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سه انفجار پی در پی امروز 19 اپریل در مقابل دو نهاد آموزشی در ساحه دشت برچی شهر کابل که سبب کشته و زخمی شدن شماری از کودکان و نوجوانان شد، واکنش‌های ملی و جهانی را در پی داشت. شمار تلفات ناشی از این انفجارها زد و نقیص بیان شده است. به گفته قماندانی امنی شهر کابل، این انفجارات که در مقابل مکتب به نام عبدالرحیم شهید و کورس آموزشی ممتاز صورت گرفته است، تا کنون کم از کم 6 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشته است. اما مقامات وزارت صحت طالبان گفتند که در این انفجارات 5 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. یک آموزگار مکتب عبدالرحیم شهید که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرده به صدای آمریکا گفت که این انفجارها زمان با وقوع پیوست که دانش آموزان در حال بیرون شدن از مکتب بودند. او مدعی شد که در این رویداد کم از کم حدود 30 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. ایان مکری، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، در یک پیام توییتر حملات امروز بر مراکز آموزشی را در کابل شدیداً تقبیح کرده و تاکید ورزیده که تمام افغانها باید قادر به پیگیری تحصیلشان به گونه امن و بدون هراس باشند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک توییت حملات امروزی را در شهر کابل محکوم کرده است. دیبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که آنان که مسئول جنایت هدف قرار دادن مکاتب و کودکان هستند باید به عدالت کشانده شوند. در همین حال رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری نهاد برای افغانستان، نیز این حملات را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. محسن داور، عضو پارلمان پاکستان، در صفحه توییترش نگاشته است که حملات امروزی بر ساحه هزارنشین شهر کابل بیانگر واقعیت تلخ خشونت است که بر مردم افغانستان تحمیل شده است. او گفته است که جهان نمیتواند از افغانستان چشم پوشی کند. جبهه مقاومت ضد طالبان با نشر اعلامیه حملات امروزی در کابل را تقبیح کرده و از جامعه جهانی خواسته است تا نظاره‌گر بی‌تفاوت نباشد. تا کنون مسئولیت این انفجارها را هیچ فرد یا گروه بر عهده نگرفته است، اما شاخه خراسان گروه داعش در گذشته حملات مشابه را در غرب کابل انجام داده است.
حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین افغانستان نیز در صفحات فیسبوکشان این انفجارات را محکوم کردند. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که قرار است روند پرداخت معاشات دو ماهه آموزگاران در سراسر افغانستان تا یک هفته دیگر آغاز شود. عزیز احمد رایان، سخنگوی این وزارت، امروز سه‌شنبه 19 اپریل در پیامی به خبرنگاران گفت که صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف باری دیگر تعهد کرده است که روند پرداخت معاشات معلمین را به زودی تکمیل می‌کند. قرار است جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز سه‌شنبه 19 اپریل با متحدین آمریکا در مورد تشدید حملات روسیه بر اوکراین صحبت کند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام ارشد قصر سفید گزارش داده است که ملاقات رئیس جمهور بایدن با متحدین آمریکا بخشی از هماهنگی معمول با متحدین و شرکای قصر سفید در حمایت از اوکراین است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، با رد نقش آمریکا در تعویق مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که واشنگتن آماده بازگشت هرچی سریعتر دو طرف به توافق هسته‌ای است. آقای پرایس گفت که واشنگتن از ابتدا گفته است که در کنار آمادگی کامل برای اجرای برجام، آماده اقدامات دیپلماتیک برای حل موضوعات مورد اختلاف خارج از برجام نیز می باشد. نت پرایس افزود که اگر جمهوری اسلامی نمی خواهد از این مذاکرات برای حل دیگر اختلاف های دو جانبه استفاده کند، واشنگتن می تواند خیلی سریع به یک تفاهم در مورد برجام برسد و اجرای آن را آغاز کند. کابینه جدید 34 عضوی پاکستان امروز در حضور صادق سنجرانی، رئیس جمهور موقت آن کشور، مراسم تحلیف را انجام داد. شهباز شریف، صدر اعظم جدید پاکستان که به تاریخ 11 اپریل به این سمت انتخاب شد، نیز در مراسم تحلیف با سایر مقامات بلندپایه پاکستان حضور داشت. رقبای دیرینه سیاسی شهباز شریف نیز بخشی از حکومت ائتلافی او را تشکیل می‌دهند. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دور جدید تحریم‌ها علیه روسیه در حال بررسی بوده و حمایت نظامی این اتحادیه از اوکراین به معنای طولانی شدن جنگ نمی‌باشد. این اظهارات مقامات اتحادیه اروپا پس از آن بیان شد که روسیه غرب را به تلاش برای طولانی کردن جنگ اوکراین با ارسال تسلیحات به کیف متهم کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اریک مامر، سخنگوی این کمیسیون، گفت که کمیسیون اروپا روی احتمال وضع تعذیرات در عرصه نفت کار میکند. پیتر استانوس، سخنگوی این کمیسیون در امور خارجی و پالیسی امنیتی، گفت سلاح‌های بیشتر به اوکراین به معنی جنگ بیشتر نیست. او استدلال کرد که سلاح‌های بیشتر به اوکراین به معنی آمادگی نظامی بیشتر این کشور برای دفاع از اوکراین است که به گفته آقای استانو به گونه بی باکانه و بدون تبعیض توسط روسیه تخریب شده است. این در حال است که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه گفت که مسکو در حال آغاز مرحله جدید از عملیات نظامی ویژه خود در اوکراین است.
و جت‌های جنگی اسرائیل اوایل صبح امروز سه شنبه یک رشته حملات هوایی را در جنوب نوار غزه انجام دادند. مقام های اسرائیلی گفتند که حملات هوایی آن کشور یک پایگاه تولید تسلیحات گروه حماس را هدف گرفته است. اما تا حال از تلفات احتمالی این حملات هوایی معلومات در دست نیست. این حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که تندروان فلسطینی پس از ماها روز دوشنبه 18 اپریل یک راکت را بر جنوب اسرائیل پرتاب کردند. راکتی که به گفته مقام های اسرائیلی قبل از رسیدن به هدف در هوا منهدم شد. اما تا حال هیچ گروهی در فلسطین مسئولیت پرتاب این راکت را به عهده نگرفته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پس لور سوا و اوش به تشنل که او ریده لیشه لملتیامو ده تل پشان مننه.
درانو او ریدون که قدر منو ملمنو بیا هم خبرونه ده خراغل است. مننه چه تردیشه به موصله و کرله ده سیمین او نره خبرونم و ریدل بیا هم بسته دوام ورکه و
بله مهمانه محترم جناب آقای حمیدی و آقای ننگیال آگاهان مسائل امنیتی هستند. جناب آقای حمیدی، خب رقمی که شما پیشتر گفتین که از این گروه ها کشورهای دیگه، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه با عنوان به خاطر ایجاد بی‌ثباتی از این گروه ها با عنوان ابزار استفاده میکنن. اگر این مسئله را ما بپذیریم، خب پس این نگرانی هم وجود داره پیش این کشورها به نظر شما که آیا این دامنه ای بی‌ثباتی در کشورهای خودشان هم رخنه پیدا خواهد کرد؟
با عقیده ما هیچ همسایه نمیخواید که در افغانستان یک حکومت قوی باشه. در حکومت در زمان جمهوریت با قوت طالبان، با حمایت طالبان، رژیم قبلی که جمهوریت بود و جامعه جهانی از او پشتیبانی میکرد، به نحوی که ایجا جهاد است و کفر است یا را استعمال کردن و استعمال میکنند. دوم، حال او مرحله تیر، حال طالبا کسانی هستند که از اسلام و از دین و از مذهب به اصطلاح همیشه یاد میکنند و خودشان پشتوانه قوی مذهبی دارند. ولی حال جنگ ممکن جنگ مذهبی را دامن بزنند گروپ های استخباراتی و ای کار آغازگر است. شما ممکن در جریان باشین که ازبکستان هفته قبل حمله راکتی صورت گرفت، به طرف پاکستان حمله صورت گرفت و تشویش همسایه جنوبی مایی است که جیش محمد و گروپ های دیگه ممکن توسط طالبات تقویه شود. مهمات اسلحه هایی که نزد طالبان است در اختیار از یا قرار گیرد و نفوذی که پاکستان بالای طالبا داره در مقطع فعلی ممکن این نفوذ آستاستا ضعیف شده بره. به این که ما تجربه ازیر قبلا 30 سال پیش داریم، مجاهدین هم در عین موقف قرار داشتن، رابطه بسیار خوب با پاکستان داشتن زمانی که جهاد میکردن، ولی زمانی که اقتدار را به دست گرفتن آیستا آیستا پالیسی پاکستان در مقابلشان تغییر شد و کسانی که زمامدار حکومت بودن احساس میکردن که روابطشان با پاکستان و اهدافشان جدا شد. بناهن بعد از این اهداف طالبان، استقامت کاری طالبان متغیر میشه، با پاکستان به عین موقف واقعی میشن مثل که جمهوریت واقعی بود. بناهن من مطمئن هستم که به خاطر تهدید یک دیگر از ابزار باید استفاده شود، که ابزار در مقابل طالبان باید اهل تشیع را زیر فشار بگیرند که تا سبب شود که برادرای اهل تشیع ما در مقابل نظام استادگی کنند و برعکس تخریباتی که در مقابل از یا انجام میشه عین تخریبات به مقابل نظام و مقابل نظام طالبانی این برادرای ما انجام دهند. در مقابلش ممکن در صفات شمال کشور هم حرکات آغاز شود و این یک چالش بسیار کلان است به طالبان.
بله دیره مننه حمیدی صاحب. ننگیال صاحب چه فکر کوئی چې د طالبانو د حکومت اوسنی حاکمیت ضعف چې ځنې مسایلو ته خصوصا امنیتی برخه کې تاسو اشاره وکړه، د قانون د عدالت د نور مراجعو نشټواله او همدارنګه امنیتی برخه کې چې تاسو پوره تجربه لري د کار ورته نیمګړتیا او ته اشاره وکړه، همدغه خلا او ته په کتو هغه ډلې چې خپل بقا په وینه تو یولو کې ګوري یا په خپل بقا د په جنگ کې ګوري او ملاتړ، یعنی هغه ډلې او ملاتړ چې خپل بقا په جنگ کې ګوري، هغه ته د افغانستان د اوسنی حاکمیت دغه ضعف څومره فرصت برابر کړی دی چې باید دا ډول عملې په افغانستان کې خصوصا په پایتخت کې په مکتبونو کې چې اټ سړی تصور نشي کولای دا ډول اعمال تر سره شي، فکر کوي چې همدغه ضعف یو ښه فرصت برابر کړی دی فرصت طلبو لپاره؟
بله بله، زه فکر کوم د طالبانو رژیم په ټولو هغه سکتورونو کې که هغه اقتصاد دی که امنیت دی هغه ناکام شوی دی او د مخکې له جوړېدو ناکام دی. دغسې یو نظام چې هلته چې د بیکارۍ کچه تر 90% ډېر خلک دی بیکاره وي او 89% خلک دي د خوراک د نړیوال سازمان خبرو په اساس هغه چې وږي وي په فقر دي اخته وي او د افغانستان د نیم نفوس د ښځو ښوونځي او تعلیمي مراکز دي بند دي، یعنی د خلکو د نارضایتۍ کچه چې دی د طالبانو څخه ډېره زیاته ده، تر 90% ډېره ده. هر یو فرد فرد د طالبانو د حکومت او د رژیم سقوط لپاره انتظار باسي، نو کله چې رژیم سره د خلکو مخالفت په دې کچه باندې وي هغه رژیم نشي کامیابېدلی چې خلکو ته د امنیت راوړي او هلته د دغه نارضایتۍ څخه نورې ډلې استفاده کوي، دغه بېکارۍ څخه خلک استفاده کوي، د فقر څخه استفاده کوي، هغوی تمویلوي، هغوی جګړې ته هڅوي او هغوی د افغانستان کې د خپل هدف لري. بنان زه فکر کوم کاملا دوی یو فرصت ورکړی دی د نورو ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او هغه افغانستان کې د یو بل ناورین رامنځته کړي.
بله خپل همدغه ډول حملې څومره د طالبانو واکمني ګواښلی شي؟
ګوري دا د طبیعت فرمول دی چې په زور حکومت چپه کوي په زور به د حکومت چپه کیږي، کله چې ته په جبر باندې حاکمیږي نو بل زورور شته دی، او دا زموږ پښتو کې متل دی وایي غر چې څومره لوړ دی په سر یې لار ده. دا رژیم طالبانو په یو زور سره راغلل، په ډېر وحشت سره یې د افغانستان نظام سقوط کړ، په ډېر بده طریقه سره یې د افغانستان د خلکو هیلې او ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل. یوه ډله به پیدا شي چې هغه تر دې ډېره زورور وي او هغه تر دې ډېر د چل ورزي چې هغه دی څنګه سقوط کړي، او بیا دومره خلک چې د سکله د مخالف وي نو هغه دوام نشي کولای. هیڅوک تر دومره وخته پورې چې طالبانو رژیم حاکم دی اته نه میاشتې یو تحلیل مونږ ونه لیدی، حتی د طالبانو د پلویانو مونږ ونه لیدی چې هغه داسې کوم دلایل راوړي چې دا رژیم به دوام وکړي. یعنی د دې رژیم په سقوطېدو باندې په نړېدو باندې په دې باندې ټول متفق دي او ټوله دنیا دا مني چې دا نه پاتې کیږي. چې نه پاتې کیږي نو بنان دا تهدید دی دوی لپاره، دوی دغه تهدیداتو سره مقابله نشي کولای، دی بودیجه نه ورته لري، دی د امنیتي سکتور نشي جوړولی. یو رژیم چې حتی خپل عسکر ته دریشي نشي اخیستلی، بوټ نشي اخیستلی، هغه ته منظم کالي نشي ور اغوستلی، هغه نشي کولای چې منظم په ښارونو کې هغه ته د کالیو د اغوستلو چل ور وښيي، نو هغه رژیم به څنګه وکولای شي چې نظم به رامنځته کړي؟ دی په نهه میاشتو کې په دې ونه توانېده، په نهه میاشتو کې خپل عسکر ته کالي پیدا کړي. دغسې رژیم چې که نه کوم چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره دی، هغه کومه هیله را وړي او هغه د افغانستان نظم وساتلی شي، د افغانستان خلک دي د کومې فاجعې نه وژغوري.
مننه ننګیال صاحب. سره د دې چې دا دلایل چې تاسو وایئ طالبان ویاندویانې ردوي، دوی وایي چې په اقتصادي لحاظ هم کولی شي چې تر یو حده په ځان بسیا اوسي، و امنیت هم په ټول افغانستان کې وایي چې تامین ده. پر صورت من نتاسم
جناب آقای حمیدی، اگر به این رقم که شما فرمودین، خب گروه مختلف از این تشتات و ضعف حکومت طالبان استفاده بکنن و هر جا مرج همچنان و بی‌ثباتی در افغانستان برقرار بسازن، به نظر شما واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود؟ چقدر جامعه جهانی از این ناحیه نگران خواهد بود، نگران امنیت خود؟ بفرمایید.
ببینن آقای آصفی، جامعه جهانی از روزی که طالبان زمامداری نظام رو به دست گرفتن یا تشویش دارن، از طرف دیگر میخواین که با افغانستان علایق و ارتباطات داشته باشن، ولی حرکات و سکنات یار مجبور میسازن که فاصله بگیرن. و مشکل ما ای است، مشکل ما ای است که نه تنها طالبان، اکثریت افغان ها خوب جنگجویان هستن، ولی همون جنگجویان فکر میکنن که خوب زمامدار و خوب به اصطلاح افراد و اشخاص مسلکی هم هستن. ببینین طالبان خوب جنگجویان بودن، ولی ها احساس میکنن که حکومتداری بسیار خوبه باید یا همچنان انجام بدن. ولی ما بقیده ما، اگر طالبان فرصت را با مردم و با افراد مسلکی خود مهیا می ساخت، یعنی باز یک چانس که افغان ها قبلا استفاده نتانستن، تمام جهان به خاطر کمک به افغانستان آمده بودن و با جمهوریت بودن، ولی متاسفانه که افغان ها به نام های مختلف استعمال شدن و گروه طالبان قدرت زمام را به دست گرفتن. و حال مثلا ببینی که یک شفاخانه رئیس یک طالب است و وزارت معدن به دست یک طالب است. من به یه عقیده هستم که افغان ها دیگه در 40 سال بسیار خود آزمودن. به عقیده من تشویش جامعه جهانی که شما سوال کردین نمی است که بله. کل ما هر کاره نیستیم، کل ما هر رشته را پیش برده نمیتونیم دیگه. ما تشویش ما اینمی است که ممکنی افغانستان باز به یک هرج مرج بسیار قوی که حال طالبا بسیار افتخار میکنن که ما امنیت را در کشور آوردیم.
و آیا جامعه جهانی دوباره فکر میکنین با در این حالت مداخله نظامی خواهد کرد در افغانستان یا باز خواهد گشت؟
بقیده ما مداخله نظامی مستقیم هیچ امکان نداره. به این که تجارب 20 ساله با تمام کشورهای غربی واضح شد که حمله بر افغانستان نتیجه خوب نداره. افغان ها معمولا با خارجی ها بسیار اساس می باشند بناهن، ولی تشویش دارن، ولی علاقمند هستن، مداخله غیر نظامی دارن. حالا ببینین هر کشور تلاش داره که با طالبا، با نظام، با حکومت یک مراوده داشته باشن، مؤسساتشان باشن. تشویش کل جامعه جهانی همی هست. و در گپ دیگه مهمی که حرکتی که در این وقت انجام شد، این سال که گذشت، سال عیسوی، یعنی اگر حرکت بسیار مسئولانه نبود افغان ها به فقر رفتن، به بیچارگی رفتن، و من مطمئن هستم که طالب ها ای را کنترول کرده نمیتونه. و رابط طالب ها بسیار وسیع نیست.
بله.
رابط طالب ها با روسیه و چین وام به یک حدی است که وام بسیار اساس هستن و پاکستان هم محتاط است. پاکستان منافع خود در نظر میگیره، روابط خوب با ایشان حفظ کردن، ولی فکر میکنم که روابط بسیار خوب با امریکا و پاکستان که نمیخواهی او خراب شود.
بله. دیره من نه حمیدی صاحب ننگیال صاحب صاحب فکر کوی حمیدی صاحب وی چه نړیوال ټولنه به مستقیما مداخله ونی کی، اما د افغانستان وضعیت ته اندیښمندی واضح ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه تر دغه نن ورځه پورې نړیوال ټولنه شدیدن داسې عمل لکه نن چې په کابل کې په ښوونځیو باندې د ښوونځیو په زده کوونکو دغه چاودنې شوي دي په کلکه غندل کیږي، تشویشونه شته، د اعلامیې خپریږي، د ملل متحد نه نیولې چې با صلاحیته معتبره مرجع ده تر نورو مؤسسو و اداراتو پورې، تر ګاونډیو هیوادونو پورې یو غږ راوچتیږي د بشري حقونو د نقص په برخه کې په افغانستان کې. اما دوی وی د ټول اندېښنو سره دوی مستقیما مداخله یا فوزی مداخله در ډول نور نشي کولی. نړیوال خپل اندېښنو ته د ځواب لپاره څه لري؟ افغانستان دې لپاره چې د خپل اندېښنې ځواب کی او اندېښنو ته د پایټکی کې د افغانستان په تړاو د بشری مرستې خو روانې دي، نور څه کولای شي؟
ما د نظامی مداخله امکان وشته ده که داعش په افغانستان کې رشد وکړي او په دغه وضعیت کې چې دوی بریدونه زیاتیږي او د طالبانو له کنټرول ووزي، او کاری هم دغه چې طالبان د تهدیداتو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، نو داعش بیا پرامرزي اهداف لري، هغه ټول نړۍ ته په ګواښ باندې بدلیږي. په دغه وضعیت کې دنیا مجبور ده افغانستان کې نظامی برخورد وکړي. د داعش په خلاف باندې کې داعش شرایط کوي او داعش په افغانستان کې دومره قوي کیږي چې هغه د لویو حملو ورچا پیدا کړي په سیمه باندې، په نورو هیوادونو باندې، په غرب باندې. کاملا امکان لري چې بیا د ناتو او امریکا افغانستان ته لاړ شي، ځکه هغوی د خپل امنیت په موضوع باندې کمپرومایز نه کوي له چا سره. هغوی مجبور دي د خپلې سیمې د خپل هیوادونو د ساتلو لپاره افغانستان کې بیرته نظامی مداخله وکړي، د داعش په خلاف لاړ شي. او که دغه وضعیت طالبان له عقل نه کار وانخلي، له تدبیر نه کار وانخلي او د افغانستان کې د مسلې د حل لپاره د افغانستان خلک له ځانو سره یو ځای نه کړي، دوی د داعش د تهدید مخه نشي نیولای. که د ناراضیتۍ کچه همدومره وي، خلک ډیر خلک باید له فقر نه، له بیکارۍ نه، له نورو وجوهاتو ممکن د داعش سره یو ځای شي. او کله چې داعش تهدید زیاتیږي، افغانستان ته بیا نړیوال ځواکونه راتللی شي، دا امکان کاملا موجود دی. ځکه کله چې یو داعش د دې وړتیا پیدا کړي چې په اروپا او امریکا حمله کولی شي، هیڅ کله به دوی دا کمپرومایز نه کوي. یوه دقیقه مینې تاریخ دی اتمن افغانستان د زی او د داعش په خلاف جګړه کوي، خو په هغه شرط چې کله تر طالبان په دې کې پاتې راشي. نو دا د باس په موږ کې کولای شو وایو چې طالبان باید په افغانستان کې د دغه تهدید د مهارولو لپاره په دغه طریقه چې دوی روان کړی دا تهدید نشي مهارولی، تر څو د افغانستان خلک له ځان سره وانخلي، مشروع حکومت رامنځته نه کړي، د افغانستان پخواني امنیتي ځواکونه، پخواني خلک د هغوی له وژلو نه لاس وانخلي، هغوی راولي بیرته، د هغوی د تجربو څخه، د هغوی د مهارتونو څخه استفاده وشي، د افغانستان کې یو ګډ حکومت رامنځته شي، انتخاباتو ته لاره هواره شي، او داسې یو حکومت چې هغه کې هم طالبان برخه وسیږي، هم نور افغانان برخه وسیږي، او هیڅوک د وطن نه تبدیلولو ته، د وطن نه شړلو ته، وطن پریښودلو ته مجبور نشي. په هغه صورت کې بیا کېدلی شي چې د داعش په شمول باندې هیڅ ډله په افغانستان کې فعالیت ونه کړی شي او تهدیدونه مهار شي او دنیا په افغانستان سره بیرته خپلې مرستې وکړي، افغانستان ښي خوا ته لاړ شي. نو په هغه حالت کې چې کوم طالبان اوس روان کړی،
بله، په داسې حال کې چې تاسو طالبان د دغه حالت یا د دې وضعیت د مهارولو جوګه نه ګڼئ، که دغه حملې دوام لري، دوام وکي او طالبان هم ساز د وینا له قراره، د نورو مبصرینو د وینا له قراره چې تر اوسه پورې د ولس نه خپل مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ مور سره په هغه تعامل کې ده چې تر اوسه پورې هیڅ هیواد دا په رسمیت نه دی پیژندلې، او تاسې د دغه حالت یا د وضعیت د مهارولو جوګه هم نه ګڼئ، نو د افغانستان راتلونکي وضعیت څه رقم ګورئ؟
زه فکر کوم خراب دی که دغه حالت روان وي. طالبانو راتګ یوه فاجعه ده، خو د طالبانو تګ تر دې ډېره لویه فاجعه ده. هغه دا ده چې د طالبان داسې یو ډله ده چې دا یوه فاجعه بله فاجعه زیږوي. د طالبانو باندې زموږ لوی اعتراض اوسېلن دا دی، پرونه پورې مو دا اعتراض و چې تاسو جګړه مه کوئ، تاسو جګړه بنده کوئ، د افغانستان نظام مه سقوطوئ. اوس وایي تاسې افغانستان بلې جګړې ته مه وړئ، تاسې افغانستان کې د سیاسي حل پسې وګرځېږئ، تاسې اوس په افغانستان کې حاکمیت لرئ، تاسې رژیم حاکم دی، بنا افغانستان د بلې تباهۍ سره مه مخ کوئ. همدغه تباهۍ کې پاتې شي، افغانستان او افغانان نور د زغم نه لري چې افغانستان نور تباه شي. طالبان مسؤلانه برخورد کوي او طالبان کولی شي د نورو پاجیو مخه ونیسي. که طالبان په همدغه برخورد سره روان وي، د افغانستان راتلونکی چې دی هغه سم نه دی. افغانستان د ډېرې لویې تباهۍ خواته تللی شي، او په تاریخي لحاظ به یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه باندې وي، ځکه دا به د طالبانو کړوړي چې لامل یې افغانستان یوې فاجعې بلې فاجعې سره مخ کیږي. ځکه هغه څه چې مخنیوی کېدلی شوی، هغه څه چې مخنیوی کېدی شي همدا اوس، هغه همدغه دی چې مهارتونه شته دي، مونږ ځواکونه لرل، ګډ حکومت جوړېدلی شي، سیاسي تفاهم ته لاره هوارېدلی شي، د مذاکراتو لارې باید خلاصې شي، ولس څخه باید مشورت واخلي، لویه جرګه راوبلل شي، اساسي قانون ته احترام وشي، انتخاباتو ته لاره هواره شي، دنیا سره باید خپلې اړیکې بیرته ترمیم کړي. په دغه کې یو حالت دغه شي چې طالبان نه کوي، نو افغانستان د تباهۍ خواته ځي، او که افغانستان د تباهۍ خواته ځي، مسؤلیت طالبانو ته راځي. دا طالبان په تاریخي لحاظ باندې دوی خپل هم نابودیږي، خو د دوی نابودۍ سره سره د افغانستان خلک د بل نابودۍ سره مخامخ کیږي.
تشکر آقای ننګیال. لحظات آخر برنامه است. جناب آقای حمیدی، به نظر شما در حالی که روسیه بر اوکراین حمله را آغاز کرده و فعلا تهاجم روسیه بر اوکراین در صدر توجه جهان قرار دارد، از این فرصت آیا نیروهای تروریستی استفاده می کنند در افغانستان و به فعالیت خود بیشتر دامن میزنن، و همچنان که چند قبل داعش اعلام کرد که در انتقام جویی از کشته شدن رهبرشان در اروپا عملات را انجام میدن، آیا این مسئله باعث خواهد شد که حملات در افغانستان، در اروپا و در منطقه افزایش پیدا بکنه به نظر شما؟
به عقیده ما هر گروپ و هر گروه فعالیتشون دو بود داره، یک بود داخلی در منطقه که یا زندگی میکنن بود و باش دارن، یک بودش داخلی گفته میشه گرچه اگه خارجی هم باشه، مگر هدف می است کسایی که در کدام نقاط جابجا شدن یک بود داخلی است و یک بود خارجی داره. معمولا در 20 سال جمهوریت هم گروپای تروریستی و گروپای مذهبی که به داخل افغانستان جایگاه داشتن دو بود داشت فعالیتشون، داخلی و بیرون مرزی، و او وقت هم به تلاش بودن که فعالیتشان را به کشورهایی که خودشان مربوط میشن گسترش بتن، ولی در اوج صدرها حکومت جمهوریت بود که بر ازوا زمینه را مساعد نمیساخت و کشورهای جامعه جهانی حضورشان در افغانستان سبب شده بود که فعالیتهای بیرون مرزی از افغانستان برایشان محدود شود. مگر من فکر میکنم که در این شرایط فعلی که طالبان زمامدار نظام هستند برایشان نسبتا سهولت زیادتر است و ممکن پلانگذاری صورت بگیره. برای شما بیشتر معلوم است که پلانگذاری بسیار وقت میگیره نسبت به اینکه یک پلان عملی شوه، ممکن پلانگذاری 8 ماه را بگیره ولی عملش یک هفته را بگیره. ما فکر میکنم که این گروپا فعالیت دارن، گروپای ازبک، ترک، چچن، یمغور چین، که یا فعالیت هایشان از افغانستان گسترش بتن و از امکاناتی که در افغانستان برشان از امی شرایط فعلی مساعد شده از استفاده کنن و بالای اهداف خود حمله کنن.
بنابراین تشکر جناب آقای حمیدی از حضور شما در برنامه و از اینکه نظر خود با ما قسمت کرده.
کوروادان ننگیل صاحب که مخبرتش تاس مخی اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې د طالب په موجودیت کې، د هغوی په وجود کې څومره کولی شي چې دغه مسائل د افغانستان د خیر ښېګڼې لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره دوی اقدامات وکړي؟ آیا کولی شي د دې جوګه هم دي چې دغه ټول مسایل لکه انتخاباتو ته د زمینی برابرېدل، ټول شمول حکومت جوړول، د ولس نه مشروعیت اخیستل، فکر کوي چې د دوی په وجود کې ظرفیت د ټول مسایل کولی شي چې جوړ کړي یا برابر کړي؟
دو دقیقه وخت داره، بفرمایید.
زه فکر کوم د وخت سم د دې یو شای د طالبان فلن لاندې شوی دی، دوی د وخت د انحصار باندې باور لري، دوی غواړي چې وخت هر څه د دوی شي، منځر ما ټول از ما فرموله باندې روان دي، د افغانستان ټول منابع په ځان کې منحصر کړی دي. نو کله چې دغه برخورد نه راوځي او د افغانستان د بقا په فکر کې شي، د خپل رژیم د خپل ځان د بقا په ځای باندې د افغانستان ګټو د لومړیتوب ورکی، از باور لرم کاملا مسله حل کېدلی شي، افغانستان د ثبات فاتت للی شي، افغانستان باید بیت د ټول افغانانو ګډ کور سی، د ټول سیاسي جبهود لپاره دعوت ورکړل سی، افغانستان کې د غوی سره تفاهم د لارې نه، د مذاکرات د لارې نه، د ګډ حکومت د لارې نه کېدلای شي چې مسله حل سی او د افغانستان زیربنا وشته دي.
بله، مننه ننګیال صاحب. یو دقه وخت لرو، نړیواله ټولنه په دې مقطع زمانی کې څه شي کولای شي؟
فکر کوم په طالبانو باید فشارونه زیات شي، د طالبانو په خلاف سیاسي جبهه چې کومې دي چې د طالبانو سره نظریاتي اختلاف لري هغوی حمایت شي، هغه ځوانان، هغه ښځې، هغه خلک، هغه ټولنې باید حمایت شي چې د طالبانو ضد غواړي چې د خپلو حقونو لپاره مدني سیاسي فعالیت کوي، د هغوی د حمایت لپاره باید دنیا وړاندې شي، د هغوی غږونه باید خاموش نه شي، هغوی باید پاتې نه شي چې د افغانستان په قضیه کې مایوسه شي او خاموش شي، او طالبان د تل لپاره په افغانستان کې یو پراتی تر اگر حکومت را مېسته کی دا به د دنیا د پاره ډیر لوی تهدید را مېسته کی د متحده ایالاتو په شمول باندې د اروپا په شمول باندې د سیمې په شمول باندې دغه سی رژیم چې دا ناسور دی د دنیا د امن د پاره او دغه د دنیا ټول خلک د دنیا ټول وګړي چې له خطر سره مخامخ کولای شي د دې ناسور په خلاف باید دنیا اقدام وکړي او څومره چې په وخت کولای شي عمر مخکې به دغه فاجعه مخنیوي کوي.
بله ډیره مننه د دواړو قدرمنو میلمنو حمیدی صاحب او ننګیال صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم بحث کې د ګډون بلنه منلې وه او موږ سره په خبرونه کې. درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې سلام وکړه. تر دې شیبیم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا هم خدای مل شه.
برنامه روک و راست سپین خبره در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. تشکر از همراهی شما. تا ایدم شب و روز خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.